السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن یک شنبه د حمل یوري ولسم او د اپریل شپږم نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له 8 تر 10 پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاری ور هاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړی. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیوالو جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیوالو جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د یو ورځنیو لوبه د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کټمنډو په مولپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د حمل په 16 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوبو وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هانګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغو لوبو غوره لوبډله به د 2016 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوي او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. په بریتانیا کې د وی افغان خزینه فعالې د پناه ردیدو ته غبرګونونه. د خزو فعالان وایي دغه خزې د پناه ور دي.
هر هغه څوک چې د خزو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. په دې اساس دا
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو ایستل ودروي. یو افغان کډوال وایي
حالات ډېر زیات خراب دي په هر ځینو کوڅو کې. البته چاپیه جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم تر دا غږ نه وطن توړي موږ په خپل کورونو کې پټ یو.
یو شمیر خبریالان وایي له هیواده بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د نیولرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکن ماشاءالله خیلی مال ده خیلی نیالگی ده خو خلق دیر کمزوره ده زور نرسیگی که نمو که خیلی کوشش که و سمال خیلی پرزانه بای بانده خست کو
دا چی پسرلای ده او ده نیالگی و خدلو گتا چاپریال تس گتا رسوی که دیاره در تایی و زنگلی مرکه هم لرو هیل ده تر پایمو ملتیا وکره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وروسته له هغه چې د بریتانیا حکومت دغه هیواد ته د افغان خزه د پناه غوښتنه رد کړه په دې هیواد کې د خزو بشري حقوقو میشت فعالان د پریکړه غیر عادلانه بولی د دې ډلې زینوې ازادي رادیو سره خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړې په غندل سره وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت او د خزو د حقوقو پراخ سرغړونه د پکتو د دې خزو ژوند به حالت له جدي ګواښونو سره مخامخ شي دوی وایي چې باید بریتانیا په دې ډول پریکړو له سره کتنه وکړي تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د بریتانیا د حکومت لخوا د یوې افغاني ښځې د پناه غوښتنې د ردولو په اړه راپورونه خپاره شول په دغه هېواد کې یو شمېر میشتو افغان ښځو د بریتانیا د پریکړه غیر عادلانه بولي او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي په بریتانیا کې ځینو میشتو د بشري او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو پراخو سرغړونو او په افغانستان کې د بشري حقونو اوسني وضعیت ته په کتو دغه هېواد ته د یادې ښځې بیرته ستنول به له ګواښه خالي نه وي له دې ډلې مریم مصطفوي
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان
دا واقعا اندیښنې زیاته ای د افغان ښځو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړې توګه د هغو چې د بشري حقونو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستې ډېر اندېښمنونکي ده د بریتانیا په شان د ښځو د حقونو ملاتړو هېوادونو له لورې د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو ښځو ژوند له ګواښ سره مخ کوي دا پرېکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه ولاړی وی
نه دوه عمومي ارزونو پر بنسټ په بریتانیا کې د ښځو د حقونو بلې میشتې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جنډر اپارټاید جریان لري یعنی معنا یې دا چې د افغانستان د ښځو او د ښځو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډېر زیات دي هغوی شکنجه لاندې دي هغوی حقونه نقضیږي او هر هغه څوک چې د ښځو حقونو دپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده او په دې پریکړې باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي
بریتانوي ورځپاڼې کار دي انتظار راپور ورکړی چې د بریتانیا حکومت د مستعار مینا نومي وی افغان ښځې د پناه غوښتنه رد کړې ده په راپور کې راغلي چې مینا په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخ او وروسته یې بریتانیا ته پناه وړې ده د ګارډین په ټکو د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو ښځو چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د کار له امله د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي او دا چې د لویدیځو پروژو سره به یې د همکارۍ اسناد او شواهد وړاندې کړل د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې منل خو د 2024 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو له مخې د 26 افغان میرمنو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه هم د بریتانیا د حکومت لخوا رد سوي دي د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیه ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوی چې ته که بیرته افغانستان ته ستنه سي د زورونو یا زیان له رښتینی خطر سره به مخ نه سي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ سوي دي یو شمېر هغو ښځو چې د دې محدودیتونو په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیانې سوي او څه مودې د دوی په زندانونو کې تیرې کړې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډیری افغان ښځې له دغه هېواده ووتلې او ګاونډیو هېوادونو یې امریکا او اروپا ته کډوالې سوې
په بریتانیا کې مو د وی افغان خزې د پناره د دوه خبرګونونه واوریدل اوس پر راښودې ته چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښته چې له هغه هیواد د افغان کډوالو د استلو جبري لړۍ ودروي
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیول او له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خپره شوي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي د کارپوهانو ډلې د اپریل په 14 په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقونو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لګکی د پخوانی حکومت چارواکي او امنیتي کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوي کمپاین هدف د هغه افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ایس سی سی او بې اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډي کې د ایس سی سی کارت یو درلودونکي افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډېر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپی اچول کیږي، خلک وړل کیږي، چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالت مو ورځ تر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممدا ده تر څو موږ ته دغه کوم وخت سره کړو دغه نور هم پسې لاله ګوګوت کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډې کې میشته یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس شدې په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له هیواده په خپل خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري ایجنس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني نو دراپورونو پر بنسټ په تیرو 4 ورځو کې لږګون افغان کورنۍ چې د سی سی کارتونه درلرل د تورخم لارې افغانستان ته ستنې شوې. د غراس پرون دان ورسپانه د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خارا د 14,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې د سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څباندې 150 کسان نیولې دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په یوشمیر هیوادونو کې په ځانګړي ډول ویدیزو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د مهال په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبري علي مې کول ورسره او هم دوی خبرونه په اونۍ کې درلودې.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکو و. نوموړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غواړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګره ډېر لري په نورو کارونو بوخت دی.
دلته موږ په آلمان کې د جاب سنټر د خوا څخه کار ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داسې ځایونو کې کار وکړو لکه دی لاګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داسې ځای کې کار وکړو. ولې موږ په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په هغه توانایي تر اوسه پورې رساله ده پشته کار راکوه سدا به ډېر شي.
د رسنیو څېړونکی او ژورنالیست زیرک فهیم چې دا مهال په فرانسه کې اوسېږي هم ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي، هغوی د هغې هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری د اوس په نورو چارو انډیر شاقه کارونو پوښتي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبریالان مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسه کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه وړتیاوې چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبریالان دغه شان وکولی سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي،
د همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی، یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بل پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاخ راډیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونې لرو.
یت جرمنی په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکوونکې لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یوه هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي، یو وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتی او میولرونکو نیالګی راوړل شوی، خو د خلکو اقتصاد یاري نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوو د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زوره نه رسېږي. کنه موږ ښه کوشش کوو چې مال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو. دا د ګردیز قوري سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځان بسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په احیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل، دا شی مې زما واخیست، لا یې 3000 لا یې 1300 روپۍ چې حکومت ته چې خیر وسره وکړي، د دې خلکو خارج ته دېون ضرورت پیدا شي.
زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوالرون کنیالګوی لپاره ډیره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاودین ویل
باغونه خو څو واریم طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نیمشته دي، چې راکوي نه نومان هم نیمشته دي، راکوي نه راکېږي نه. ډېر دا ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښې مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه دا ځکه شګبسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوي محمد امین هاشمي وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجه تخصیص کړې وه، چې په باندې 6000 نیاله واخیستل شو د چهارمغزو، او هغه د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چهارمغزو نتیجه پکې ورکړې ده هغه توضیح شول او خلکو ته ورکول شول. کوشش وکړو چې د راتلونکي لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتونه خالی سوي دي یغو د احیا او دغه د سرسبزي لپاره ترتیب برابر کړو.
د یادونې وړ ده په عموم کې په پکتیا کې د سپرني موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزي او د ځینو نورو ونو وچې او لمدې میوې ښه نتیجه ورکوي. خو د مڼو خو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.
اوریدونکو په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې په سرلای د نور څه کول پکار دي تر څو چاپیریال تازه وساتل شي په همدې اواړوندو نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقیق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب، سرلای لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلي کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړې نیال کینئ، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینوو که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش ورکی او کوایی سی پا خطا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلق کولای سی او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. کو دیدی سر پخواه که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی و سنگ روزن و کو سنگ پالن و کو دوی تا سنگ دی کال پا جریان که بیو. دوم خبر دادا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبانې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنی، حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد دي چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل دی راتلي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دوی سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو. زه چې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دېرې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توزیع کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخل صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوبو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي، د دې باران او بو او د پر تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په دې محل کې د د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورتوي یا د اوبو د ساته د مزکی لاندې د راپورته کیږي بیا د سر راپورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنومږي